کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته استولې د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي ګوند د بیلي شمې ډلې مشر عطا محمد نور، د اسلامي وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق، د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نمونه لیدل کیږي. د غونډې اکثره ګډونوالو چې د طالبانو د پخوانی واکمنۍ د وخت شمالي ټلوالې ډلې غړي دي، په تېر جمهوري نظام کې لوړې دندې درلودې او ډېر ځلې هم د هغه نظام مخالف دریځ غوره کړی و. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی، دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او پرې نږدي چې تر هغه د افغانستان له خاورې کار واخلي. د بلاول بوټو زرداری د دې مرکې تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلي وو چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ په کابل کې د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پر لنډمهاله اوربند صلاح شوې ده. د ایران د وسلوال ځواک لوی درستیز محمد باقری د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې باقری د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولی شي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دوو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمېدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې. د پاکستان د مالي وزارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې دا خبرې به د رواني می تر 15مې پورې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناټو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي. هغه په یوه بیان کې د فنلند او سویډن دا پریکړه تاریخي بللی او ویلي دي چې دوی به د امریکا له کانګرس او د ناټو له متحدانو سره کار وکوي تر څو هر څومره ژر چې کېدی شي دغه دواړه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. زمو شخله آزادی رادیو اوری طالبانو د شزو خلاف د محدودیتونو په دوام کې امر کړی چې تلویزیون دی د شزینه ویندویانو لوس مخ نشي. په غزنی کې روغتیایي کارکونکو ته موټر سایکلونه ورکړل شوی.
د دې مرسیکلو توزیز خادف دا ولو چې باندې ستنطران او سی کارکونکو په وخت سره ټول کلو ته ورسیږي.
لشمانیا څه شی دی او د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟
د پشخانو استعمال ډیر مهم دی.
د موبایل شبکو له وضعیت ډیر خلک شکایت لري.
کومه شمیره کې تاسو دایل کړی او خلی ده؟
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټ وو. په کابل کې د بیلابیلو تلویزیونونو شزینه ویندویانې وایي ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې ویل شوي چې شزینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. دغه وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلانو ته یې دا ډول سپارښتنه کړې ده. نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
ساروان صاحب، نن سهار د افغانستان په بیلابیلو تلویزیوني خبرونو کې خزینه ویندویانې په بیمخینی ډول په پټو مخونو راښکاره شوي. دوی د حجاب ترڅنګ د ماسکونو په وسیله لسترګو غیر ټول مخ پټ کړی وو. د کابل د یو خصوصي تلویزیون یو ویاند چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي، دی ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د دوی دفتر ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي ورغلي او سپارښتنه یې ورته کړې چې له دې وروسته باید خزینه ویندویانې په خپرونو کې خپل مخونه په ماسکونو باندې پټ کړي. په کابل کې د طلوع نیوز په نوم یو خصوصي رسنۍ هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې طالبانو ترې غوښتي چې له دې وروسته یې د تلویزیوني خپرونو ټولې خزینه چلوونکي باید د خپرونو پر مهال مخونه پټ کړي. د همدې تلویزیون یوې ویاندې بیا پر خپل انسټاګرام خپل یو خپور کړي انځور سره لیکلی دی چې په دغه انځور کې مخې په ماسک باندې پټ دی. لیکلی دی چې دا زیم یلدا یو خزه د هستیدلو په حال کې د امر بالمعروف په غوښتنه ټاکل شوی چې له دې وروسته ټول باید دغه ډول راښکاره شي. په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلینو ته یې په خپرونو کې په ماسک باندې د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو سپارښتنه کړې ده. د دې وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر نن ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ کولای شي چې د ممبر رول ادا کړي، نو په دې اړه باندې هغوی ته هم دا وویل شل تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او عام هیوادوال هم وپوهېږي چې دغه ډول حجاب ده.
که څه هم ښاغلي مهاجر دا ونه ویل چې دا پریکړه جبري ده او که د خپلې خوښې، خو د تلویزیونونو خزینه ویندویانې وایي چې په دوی دغه هر څه په جبري ډول منل شوي دي. د یادونې وړ ده څاروان صاحب چې تر دې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا په ټوله کې په رسنیو او په ځانګړي ډول د ښځو په کار کولو باندې محدودیتونه لګېدلي دي چې ښایي دی تر ټولو وروستی نه خو تر ټولو سخت وي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال راپور مو واورېده چې ویل طالبانو په افغانستان کې تلویزیونونو ته ویلي دي چې شزینه ویندویانې دي مخونه پټ کړي. همدا اوس د ښځو د حقونو یو فعال او مدني فعال نرګس مومند د ټلیفون له لارې را سره ده. تاسو ته هرکلی وایم اغلی مومند. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، پرله پسې د ښځو د خلاف د محدودیتونو په اړه پریکړې اعلانوي. متاسفانه د اغلی مومند تلیفون قطع شو. هڅه کوو چې دوباره له هغې سره تماس ونیسو. له لنډې خبرتیا وروسته به کوشش وکړو چې له اغلی مومند سره تماس ونیسو او له هغې سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. په همدغه چپو اوریدای شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله هم تعقیبول شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې تر دې چې له اغلی مومن سره خبرې وکړو، د یوې بلې موضوع په اړه راپور لرو. په غزنی کې د مخابراتي شبکو له خراب وضعیت خلک شکایت کوي. دوی وایي چې د مخابراتي شبکو وضعیت لا خراب شوی دی. دا شبکې ورڅخه پیسې خوري، خو ډیری وخت ژغ تر بل پوري نه رسیږي. دوی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو دی باندې ډیر کار نه کوي. نور حال په دې راپور کې
کومه
شمیره کې تاسو د لکړې اوس غلیدا مهرباني وکړئ ورسته اړیکه ټینګ کړئ.
ورسته مو بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو، ځکه په غزنی کې ډیری کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغې یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره ښیي چې له ساحې څخه وتلې ده، یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعاله وي. حمدالله د غزنی ښار په تحویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نرخ کیږي. یا به ستا ږغ نه ورځي او یا به د مخاطب ږغ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
په غزنی کې د شبکو مشکلات ډیر دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، ټلیفونان سم کار نه کوي. دغه مشکل موږ لرو، هیله لرم چې دا مشکلات حل شي.
دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکي ورڅخه کړیږي، خو غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي تر سختو جګړو راتیر سوي چې له امله یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی و، چې له امله یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د ښو او فعاله خدمتونو د ترسره کولو ډاډ ورکوي، ومو غوښتل چې په دې اړه په غزنی کې د مخابراتو ریاست د چارواکو نظر واخلو، خو په بیا بیا هڅو کولو سره سره بریالي نسو.
مخکې مو هڅه وکړه چې له اغلې مومن سره خبرې وکړو. همدا شیبه محترمه نرګس مومن د ټلیفون له لارې راسره راوغواړو چې د طالبانو د دې تازه اقدام په اړه ورسره خبرې وکړو، چې وایي تلویزیونونو ته ویلي دي چې ښځینه ویندویانې باید په داسې حال کې وښودل شي چې مخونه یې پټ وي. اغلې مومن، ستاسو په نظر د طالبانو هدف له دې کاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته، هیله ده ټول سره جوړ روغ او سه وخت تاسو ټول په خیر. البته زه هله ډیره بده مرغه وایم چې په اوسنی نظام کې نظام نه کسان اوسنی کسان څوک چې اوس هوای چې ګویا حکومت دې پراست دی، حکومت پراست کې دي، د دې تر ټولو هغه فعالترین برخه، تر ټولو فعالترین وزارت امر بالمعروف وزارت دی. نور پرته د دې نور وزارتونو له بده مرغه په کلي توګه فالج دي. یعنی دا چې وار تر بل دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. دا چې ښځې کوم پوړنه یو اچوي، ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووزي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې موږ د تیرو لسو میاشتو نهو لسو میاشتو رئیس د همدغې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي، چې په همداسې شکل باندې که دا ادامه ولري زه مطمئن یم چې هېواد به له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ شي او لا ډېر به نابودۍ ته لاړ شي. د دې پر ځای چې دې اړوند خبره باندې بحث وکړي، مهمه دا ده چې دوی تر دې مهم مسایل چې اقتصادي مسایل دي، حکومتولي د دې په غېږ کې ډېر بحث وکړي، هغه ډېره مهمه برخه ده نسبت دغه بحثونو ته.
له تخنیکي نظره که ووایس، یو څوک چې مخ یې پټ وي، خوله یې پټه وي، د هغې اواز به څنګه په تلویزیون کې خپرې شي؟ تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په رسنیو کې اواز ډېر مهمه ده.
بالکل، دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي، چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څار شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او به به ته غیته وای چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنی څه ده؟ او یو بل خبر زه غواړم چې تاسو دې په دې بحث کې اضافه کوم چې آیا همدا په اسلام کې راغلي دي؟ آیا په اسلام کې د مخ پټول راغلي دي؟ مخ یعنی دا هغه څه نه دي چې په اسلام کې راغلي دي. مخ همېمخ هیڅکله عورت نه بلل کېده، لاسونه په عورت کې نه راځي. که ښځې کولی شي چې په آزاده توګه خپل مخ ښکاره کړي، چې مخ پټول شرم یا ګناه وه. ښځې به کعبې ته په پټ مخ تللې، خو ښځې د خدای کور ته په لوس مخ باندې دي. نو به څه اړتیا ده چې کله اوغوی په وسیني نظام کې چې په بیلا برخو کې مثلا ښوونځی ته ځي، پوهنتونونه ته ځي، تلویزیونونه کې کار کوي، د هغوی به مخ پټ کیږي؟ دا د اسلام په کومه برخه کې راغلی؟
تاسو بخې مخکې وویل چې د طالبانو په حکومت کې تر ټولو فعال وزارت د امر بالمعروف وزارت دی. څه دلیل کېدای شي د دوی ټوله پام ښځو ته دی چې په ښځو باندې محدودیتونه وضع کړي؟ هر ورځ یو نوی فرمان، هر ورځ یو نوی اقدام د ښځو خلاف، د دې دلیل څه کېدای شي؟ ولې دوی دومره ښځو ته متوجه دي؟
همدغه ته یوازې زنه، البته دغه ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي؟ آیا د اوسنۍ کسان څوک چې اوس دي، دوی خو به د ښځو ضد کوم د ښځو مبارزې کوم وزارت خو به نه وي؟ که د ښځو مبارزه ضد وزارت ځان بولي، خو بیا سمه ده، باید همدغه څه کارونه ته ادامه ورکړي. پرون یې ویلې چې ښځې د باید پرون، یعنی پرون هغه خبر وشه، زه په هغه پوهنتون کې چې ما کلونه درس ورکړی دی، ما ته د ما محصلین زنګ وایي او ما ته وایي چې مونږ یې نن ښوونځی ته نه یو پرېښو، ولې؟ ځکه چې مونږ رنګه پوره نه درلودې. نن د دې خبره دا ده چې باید ژورنالستان کله چې په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغوی په مخ باندې ماسک واچوي، مخونه ښکاره نه شي، یوازې سترګې ښکاره شي. نو سبا ته دا ما ته بهی ده نه ښکارېږي چې بل ورځ دوی ووایي چې مونږ د ښځې په نوم باندې څوک نه منو، مونږ اصلا ښځه بېخي نه منو.
تاسو وایئ چې محصلین یې پوهنتون ته په دې خاطر پرې نه ښودي چې رنګه پوړونه یې په سر وو؟ هلته چې د دوی ویان مشتویل چې رنګ د دوی لپاره مهمه نه دی، که سور وي که توري که هر رنګ وي، یعنی دوی چې په خوله څه وایي په عمل کې بل څه کوي، له دې داسې معلومیږي که دا خبره حقیقت ولري؟
جالبه همدا ده، ځکه میاشتې د مخکې هم په پخواني حکومت کې هم د دوی ډېر تاکید چې یعنی پخوا هم بحثونه کېدل، بحث په د ښځو په مسایلو باندې وو، او دوی وار تر بله ویلي دي چې مونږ بیا هم راځو، مونږ ښځه ته د ښځو عادي اقل هغه ابتدایي اخلاقي انساني حقایق حقونه چې دي هغه ورکول کېږي. حال دا چې دوی اوس خپل ټول خبرو نه اوري. دوی هغه وخت ویلي چې مونږ نجونې ښوونځی ته پرېږدي، مګر اوس یې نه پرېږدي. دوی ویلي وو چې مونږ به ښځې په هره برخه کې لرو، مګر اوس ښځې نه شي کولای چې ژورنالیستي برخه کې مخته ولاړ شي، ښځه به قاضي نه شي کېدلی، ښځه نه شي کولای چې په انجینر. نو دا او همداسې پخوا یې ویلو چې موږ د رنګونو سره ستونزه نه ده، حال دا چې اوس د رنګونو سره هم ستونزه لري.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
مایان وطن دی.
ډېره زیاته مننه محترمې نرګس مومن چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ او نظر مو څرګند کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور ورکړی شوی دی. د خارکیف ښار د اوکراین په شمال ختیځ کې پروت دی چې د دغه هیواد دوهم ستر ښار دی. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د اوکراین پوځیان وایي چې روسي ځواکونو د خارکیف ښار شاوخوا ځوابي بریدونه پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو د روسي ځواکونو له دې سیمو د پولې په لور پښه کړي دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د روسیې د ټانکونو هغه قومندان چې د خارکیف د نیولو په چارو کې پاتې راغلی دی، له دندې ګوښه شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن راپور ورکړ چې د ویلیکا کومیشواکا په سیمه کې روسي ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي، چې ځواکونه یې اړ شوي دي بیرته خپلو پخوانیو ځایونو ته پښه شي. د روسیې د کارسک سیمې مسؤول بیا نن وویل چې د اوکراین پولې ته نږدې په سرحدي سیمه کې د اوکراینیانو د برید پر مهال یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی عربي متحده اماراتو د تللی افغان پلاوی حل تلمیشتو افغان سوداګرو سره ترلیدنې وروسته له هغوی غوښتي چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. دغه وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې مسؤلینو افغان سوداګرو ته په دننه افغانستان کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. وزارت وړاندې لیکلي چې تللی پلاوی افغان سوداګرو ته په خطاب کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې فساد ختم شوی او د هر ډول پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا د طالبانو له واکمنۍ وروسته په عربي متحده امارات کې د طالب چارواکو افغان سوداګرو لومړنۍ ناسته ده چې کیږي. دا لیدنه داسې مهال ترسره شوه چې د طالبانو له واکمنۍ سره ډیری افغان سوداګرو خپلې پانګې له افغانستان نه بهر ته وویستلې. د پکتیکا یو شمېر سوداګر د انګور هډې په بندر کې د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بیلامې په خبرولو سره ویلي چې دغو سوداګرو تېره ورځ د خونې له چارواکو سره په کابل کې لیدلې. د خونې د اعلامې پر بنسټ د پکتیکا سوداګرو په انګور هډه کې د ګمرکي ستونزو، لوړو تعرفو او د ترانزیت په وړاندې د خنډونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په اعلامې کې وړاندې راغلي چې د خونې چارواکو راغلو سوداګرو ته د ستونزو د هواري په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په انګور هډه کې د افغان سوداګرو په وړاندې د ګڼ شمېر ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 50 پوله، یو ایرو 90 افغاني 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغاني 14 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1.15 افغاني او زر پاکستاني کلدار 4.55 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دې برخې ته مو هرکلی کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي ریپورت ورکړی چې د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی سبب په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي سرتیرو ویستل و. سیګار په خپل درې میاشتني ریپورت کې د پینټاګان د لوړپوړو چارواکو له قوله ویلي د دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري پاتې شي چې دا پلان ونه منل شو. نور جزئیات پدې ریپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په خپل نوې درې میاشتنی راپور کې د افغان پوز د سقوط لاملونه په ډاګه کړی دي. سیګار لیکلي په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پینټاګان د جکپورو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، نو متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هېواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دای پر ځای پرېکړه بللې ده. تازه تیر ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه او نور یې نه شوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي. په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 90% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي، خو په 2000 کال کې دا شمېر 1601 شو تراخ کده شوې چې نږدې نیمایي د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي د طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښ کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 50 متره لري وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامي واحدونه په نخښ کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریا له لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی.
سما همکار نوریاس نوری د سیګار دا راپور د نظامی چارو لشنون کی احمد خان اندر سره د یوې مرکې پترس کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا د سیګار دی رپورټ ته چې د افغان امنیتي ځواکونو د نړیدو پړی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ ایستلو په پریکړه چولی پا کوم نظر ګوري.
زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بی اعتباری او ناندری او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخباراتو لپاره کار کوو او وینش کوي چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری کوي.
اندر څه دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزورې شوه. همداسې ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویلي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه و. ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولای شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ټاکلي وو. همدغو په قمانده باندې پوز په مخکې له 15 اگست نه تسلیمي ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قمندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ د زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولې او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونسو نیولی. همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولی، که نیولی هم د 2 ساعتو لپاره. دا په دې معنی چې د افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي وه، خو مشران یې په ډلو ټپلو پورې مربوطو استخباراتو ته کار کوه او ډېر ضعیفه حتی نالوستې خلک یې وزیران کړي.
سیګار په دغه راپور کې د پینټاګون له جګپوړو چارواکو سره خبرې کړې. د دوی د ارزونو په اساس ویلي وو چې امریکایي پوځي چارواکو سپارښتنه کړې وه چې باید 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. فکر کوي چې کچېرې دا 2500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي وي، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه به پیاوړې وي او د وسلوالو ځواکونه به نه دړې وړې کېدل.
یوازې دا نه چې دوی سرتیري پاتې وي، دا چې دوی له حکومت سره د پخواني جمهوري دولت سره همکار وای او دوی سره همکاري کړې وای، دا هم دا ډېر رول درلود. خو موږ ولیدل چې دوی په کابل کې سفارتونه په هوایي ډګر کې امریکایان موجود وو چې طالبانو کابل ونیو. دا په دې معنی چې دوی مخکې له مخکې جوړه سره کړې وه. د سیګار یا د نورو ځینو ادارو یا د ټولنو راپورونه موږ یو خطر د موږ ټول هغه ژوندۍ تاریخ چې هر څه اوس خلق ته واضح کیږي.
دا نظامی چارو افغان شنون کې احمد خان اندر. کڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. اسدالله لودین څو رسنیو ته کتنه کوي.
ځینو لویدیځو ورځپاڼو د سیګار پر هغه راپور تبصرې کړې چې پرونې 2021 کال کې د افغان ځواکونو د دړې وړې کېدو د لاملونو په اړه خپور کړ. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې لیکلي د سیګار د درسل وخت مخیز راپور موندنې ښیي چې امریکا په خپل 40 کلن روزنیز ماموریت کې 90 میلیارد ډالر ولګول، خو داسې پوځ جوړ کړ چې په یوازې ځان یې کار نشو کولی. ورځپاڼه د سیګار د راپور په حواله لیکي پخواني افغان ځواکونه د معاشونو، لګښتونو او د تجهیزاتو د ساتنې او څارنې له اړخه پر امریکا متکي وو. میل آنلاین بریتانیایي ورځپاڼې هم پر همدې موضوع تمرکز کړی او د سیګار په حواله یې لیکلي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون او امریکایي جنرالانو له خپل هیواد غوښتي وو چې افغانستان کې 2500 سرتیري پرېږدي، خو لیکوال ویلي دا طرحه یې ونه منل شوه. پولیټیکو خبرونې بیا لیکلي سیګار په خپل تازه راپور کې په ښکاره د افغانستان د ماموریت په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسنی هغه جو بایډن پر پریکړو نیوکه کړې ده. د پولیټیکو په وینا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې د افغانستان د پخواني دولت د پرزیدو تر ټولو مهم لاملونه د بایدن او ترامپ پریکړه بللې دي. ایرو ایشاری ویو خبرونې لمنځنۍ آسیا سره د افغانستان د پولې پر ناامنه کېدو لیکنه کړې ده. د مقالې لیکونکي بروس پنیر ویلي د افغانستان د شمال د کنټرول لپاره د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو ترمنځ سیالۍ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د لیکوال پټکو له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له طالبانو پرته د نورو سختدریزو د کنټرول او مخنیوي لپاره پر طالبانو متکی دي. په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش دا وکړه چې د افغانستان له پولې نه یې پر ازبکستان بریدونه کړي، خو ازبکستان دا ادعا رد کړې ده. د خبرونې په لیکنه د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له افغانستان سره ډېره اړیکه لري او دغه هیوادونه نشي کولای چې د پولې هغې بلې غاړې ته په روان وضعیت ځانونه غلي ونیسي.
ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
د اسدالله د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې د خادې د نشتون له کبله خلک ډېر په تکلیف دي. یوه خاده د درغسان ده، هغه یوه ګنټه دوه ګنټې خلک په موټر سایکلو مزله کوي، بیا یو ځای ته پورته کیږي او هلته بیا ټلیفون کوي.
سلامونه او نیکی هیلې. میرویس اخلاقی د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار اوسېدونکی. په هلمند کې یو همدا ستونزه د اوبو وچکالی ده. په واقعیت سره زموږ بزګران وروڼه د اوبو د وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه